سلام شه دا مشال ریډیو دی د شاین بنری ما دغه یو ساته خبری غړی کی ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چروغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خړم به د دې خبرونه د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره په خپل جرګه کوي. د ایران ولسمشر سباله د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته را رسی او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل دا باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي. بلخوا هم نن د ماموندو په بادي سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او ځوانانو یو ستره جرګه هم دوام لري. د جرګې یو ګډونوال د نوم خود په شرط نن مشال لري تو ویلي دي چې د جرګې مشران یادې سیمې نه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره روانو چې وسلوالو طالبانو ورته پیغام ورکړه چې اوس مهال ګار ندی او مازیګر با خبرې کیږي. د سیمې څخه د جماعت اسلامي او مشر او د قامی سملې په خواني غړي صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی با د سیمې د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي.
طالبانو ته وو چرول مون پینځش کاله ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی خو ته به خو زمي داوا مشو تاسو دې کوم بچي وي زمون ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زمون دې علاقې نه
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د باجوړ په مغربي سرحد ماموندو کې د وسلوالو ضد د جولای په 9 پوځي عملیات پیل کړی دي. د امن لپاره د جرګې په هلو ځلو انتظامی یا فوزی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو په نورل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوز شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي. د بنو د پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. چارواکو د وسلوالو د پیژندلو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پاڼې تر مخه د عملیاتو پر مهال د میران په پولیس تانا د وسلوالو لخوا د ډرون په یو برید کې و امنیتی سرتیری هم جوبل شوی دی. د عملیاتو مشری د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان کوي. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د وسلوالو د ورتګ خبر ورکړی و. چارواکي زیاتوي چې دغلته لګول شوی ګرز بندیز لرې کړل شوی او ولسی او کاروباري هلې ځلې د معمول سره سمې روانې دي. وسلوالو ډلو په عملیاتو کې د مرګ جوبلې پاړه لاس سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوختی د مستونګ د پیخې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوې میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دې زر تر زره ونیول شي. نوموړي پرون په یو بیان کې د مستونګ په لکپاس سیمه کې د غیرت په نامه د یوې ښځې او د هغې د خاوند په وژنه خواشیني څرګنده کړه او د بلوچستان د پولیسو مشر ته په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د ناوړه رواجونو په نامه د بیګونا کسانو د وژنې اجازه نشي ورکولی. بلخوا د مستونګ ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد جان جمالدینی نن مشال لرو ته ویلي دي چې د پیښې مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سباله د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر به د اگست له 2 څخه تر 3 نیټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي. د ایران ولسمشر سره به په دې سفر کې د ایران د بارنو چارو وزیر سید عباس عراقچی لوړپوړي وزیران او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وي. د بیان تر مخه به پلاوی د ولسمشر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. د سیمې په امنیت او خپلمنځي چارو به خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان په ګډون د لسګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولي دي. نن ولسمشر د اجرایوي پرمان په لاسلیک کولو سره د بیلابیلو هیوادونو په 9 سوداګریزو شریکانو له 10% تر 1.5% تعرفې یا کاروباري ټیکسونه لګولي دي. د پرمان لمخې ټرمپ د کینیډا څخه په ډیرو توکیو باندې 15% د هند لپاره 25% د تایوان لپاره 40% او د سویس لپاره 9.5% مالیه مقرر کړې ده. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د تړون د نهایي کېدو نه وروسته په پاکستان ټیکسونه د 9.5% څخه 19% ته راکم کړل شوي دي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شین د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدې شي. د بجوړ قومي جرګه نن د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره ملاقات کوي.
د پوجو د طالب د جنگ په نتیجه کې دا قوم تباه کیږي نو په دې قوم رحم وکړي، د قوم لحاظ وکړي، د قوم خاطر وکړي.
په کورما کې خلکو د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې.
د ټولي کورمې بجلی نشته ده، پر چنور شهر د څوره بل ورکې درا په ټوټل قبایلی ضلعو کې یو ضلع نویر کوي.
او چارواکي وایي چې د خیبر د تاریخي اثارو د حفاظت لپاره با ګامونه پورته کوي.
یو ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی ګاټ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
اسی میں انہوں نے ہم پہ یوش میر موضوعات اور اپورن و تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو اور دن کو سنگ چم پہ خبروں کے باورے دا دی ایران ولسمشر سبالا دا پاکستان پہ دوروزنی سفر اسلام آباد تا رازی دا وخرا سر لے اسلام آباد زمونگ ہمکار تایر خان دا ٹیلی فون پکر خدے. تایر خان صاحب تاسو سٹوڈیو میں شوئے ہم پہ خیر
ډیره مننه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته
ډیره مهرباني. تایر خان صاحب سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده، بیا د ایران او امریکې هم تعلقات چې دي هغه کړکېچن دي او د اسرائیل سره د جنگ نه وروسته مطلب دا دي چې دا مونږ ګورو چې یو ډېر های پروفایل ویزټ ته پاکستان ته د ایران د ولسمشر څه تبصره پې کوي، د دې سفر تر شا څه دي، مرامې څه دي؟
ګوره دلته چې مونږ کوم په اسلام آباد کې ایرانیان سره کړی دا هغوی دا خبره کوي چې دا ایران د ولسمشر د سفر اولنې هغه مقصد چې دی هغه چې د اسرائیل او د ایران کوم جنگ وو په هغه کې د پاکستان ایران سره چې کوم سفارتي سیاسي ملاتړ او حمایت وو دا د مننې لپاره شکرې د پاره دی په خپل باندې راضي.
ها
او دغه دولس ورځې چې شوه نو پاکستان حکومت او فوج او دغه رنګ ولس یو عمومي ایران سره ولاړونو دی دا شکرې د پر راضي. چې د پاکستان او د ایران تعلقاتو کې هغه وخت ډیر خواله دا کله چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هغه سفارتي چې کوم تعلقات د ډیر مودې راهیسې نو بیا د نو پاکستان هم تعلقات ایران سره خو ځکه په خوا به د ایران او سعودي عرب چې کله مشکل به وو نو پاکستان سره د دې یو بیلنس یو دریزو موقع به وو خو بیا هم هغه روایتي سعودي عرب سره به نږدې ښکارېده. نو دا غینه پس بلې ولا بل تک را تاسو به دوی کله 13 کال په جنوري کې اول ایران حمله وکړه بلوچستان کې بیا پاکستان وکړه
جی.
تعلقات ډیر خراب شي خو ډیر زر بیا پاکستان او ایران لکه دغه دغه حمله روسو چې پاکستان بیا وکړه نو ډیر سور زې پس بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان تر هغه سفرونه ډیر شو. تاسو به دوی چې په اوس چې دا هم په روانه میاشت په جولای په ورنه هفته کې په آذربایجان کې یو غونډه نړیوال غي سیو چې وته وی دا هغه وخت کې د وزیر اعظم شهباز شریف هغه د ایران صدر سره لیدلی او دا سفر د پاکستان ته سبا شروع کیږي. دورزنی سفر دی د دې پلان عمل ته جوړ شي او تاسو بیا د ذکر د اسرائیل څنګه د هندستان کله لانجوا نو بیا شهباز شریف او د فوج مشر شکرې د لپاره تهران ته لاړل دا وی شکریا ادا کړه. نو تک را تک زیات شوی دي تعلقات هم خوشوي دي سره د ځینې مشکلات او دیبا د ایران نو رسمي شر مصابه چې رازين اول وزیر لاهور ته د علامه اقبال شاهي مشک چوته وی داغه په قبر با مزار ته وزیر بیا د مخام په سبا اسلام آباد ته راځي. بیا اسلام آباد کې دلته وزیر اعظم سره رسمي خبرې دي د اتوار پر ورځ او د غرنګي صدر سره به هم اسف زرداری سره به هم ویني. نو بهرحال اهمیت په دې دي چې دا موږ د سیو د ایرانانو وریدل چې دا سفر په 2018 کال کې دا پلان و د ایران، لیکن دا جیو پولیټ صورتحال چې کوم دی د سیمې او بیا نړۍ کې داغې له امله دا دی راغی. او بیا سب داسې هم موږ اورېدل چې د ده په سفر کې به د ثقافتي اقتصادي دغه رنګې په سرحد باندې د تجارت د ترانسپورټ او د سیاحت په اړه باندې په ځینې معاهدو باندې هغه به لاسلیک کیږي هم.
جی نو ډېره مننه کوم طاهر خان صاحب، موږ معلومات راکړو او خو ورځ دل غواړم. ډېر مهرباني.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت د پاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي. بلخوا هم نن د ماموندو په بادي سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي ولسی مشرانو او ځوانانو یو ستر جرګه هم دوام لري. د جرګې غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو سره به خبره کوي چې سیمه پریک دی او کاغی کم شرطونه کې خودل، نو دا غي د منلو یا نه منلو پریکړه به قامي جرګه کوي. شانواز ترګزي نور تفصیل را.
د باجوړ جرګه وای دوی بنن هغلته د طالب وسلوالو سره په خپل جرګه کوي چې ګینې د دغه سیمونو وځي. د دغه جرګې مشري سیاسي او سماجی ډلې کوي چې پکې د جماعت اسلامي ډلې صاحبزاده هارون رشید او د پاکستان تحریک انصاف او ګل ظفر هم شامل دي. دا ګس پاولنې بعد سیانو سیمه ماموند کې دغه جرګه شوي. دغه جرګه د یاد سیمه نه طالب وسلوالو خوا روانه وه چې د جرګې یو شریکوال چې نوم یې نه خوت مشهد رډیو ته وویل د طالب وسلوالو لخوا دوی ته پیغام ورکړل شو چې هغوی په موقعه وزګار نه دي او مازیګر مهال به وزګار شي، نو تر هغې باید دوی هغه ته ورنشي. خو ماسپښین ناوخته بیا هغه جرګه ورغلې ده خو واپسي نه ده کړې. د باجوړ په مغربي سرحد مامون کې د وسلوالو د شتون ضد د جولای په 9 عسکري عملیات شروع شو چې پکې د پولیسو او عسکري ځواکونو د معلوماتو سره سم تر اوسه پکې 3 تنان مړه او 10 زخمیان شوي. په دغه نیټه د باجوړ ډیپټي کمشنر په یو فرمان کې ویلو هغه ته په 14 کلو کې عملیات کیږي، باید څوک د کور نه ونوځي او نه په سړک وګرځي. دا هم وایي چې دغه عملیات په 3 ورځې معنی د 1 جولای تر ماښام پورې روان وي. د پولیسو یو چارواکي چې نوم څرګندول نه خوښول مشهد رډیو ته وویل هغه ته عملیات لا هم روان دي، خو بیا دا خبره ونه کړه چې ګنې د عملیاتو نیټه ولې وغځېده. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پښتونیار مشهد رډیو ته وویل پرون د جولای په 1 د باجوړ د ځینو مشرانو او عسکري ځواکونو ترمنځ غونډه کې مشرانو ته ویل شوي که وسلوال د ماموندونه ونه وتل هغه ته به ګڼه رخیزه عملیات شروع کړي او بیا باید عام خلک خپل کړي هم خالي کړي. خبره مشران ورته د جرګې د لارې د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړي. هغه ته بیان نن د اګست په اولنې په بادیسیا کې روانې جرګې ته د جماعت اسلامي ډلې باجوړ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي صاحبزاده هارون رشید ویلي دوی به طالب وسلوالو سره خبره وکړي.
درخواست دارې طالبانو ته وو چې وروره مونږ 15 ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی خو ته بلخ زموږ د عوامو شو تاسو دې کوم بچي وي زموږ ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زمونږ د علاقې نه لاړ شئ بس واپس ځکه چې ستاسو د جنگ په نتیجه کې د فوج او د طالب د جنگ په نتیجه کې دا قوم تباه کیږي. نو که بدې مختصر خبر هغوی وویل چې بس السلام علیکم او د کوم خبر ومنل لاړ نو خو ټیک ده. او که بیا دا اوس خبره وه چې شرایطو چې زمونږ دا خبره ده وروره نو په هغې به بیا دا قوم خیر دی جرګه کړو داسې فخر ده که نه بیا به جرګه کړو.
دغه جرګې او د جرګې د شریکوالو د طالب وسلوالو سره د لیدلو لپاره په ورتګ یا ورسره په مذاکراتو باندې تر اوسه سرکاري انتظامیه پولیس یا بیا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي. البته د لالی شاه پښتونیار په خبره جرګه به تر ماښام د طالب وسلوالو نه راستنه شي له هغې وروسته وکتل شي چې مذاکرات کامیاب شو او که نه. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
مشال رادیو دغه اوریدونکو د کورمی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ روان دی چې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې 2 وړاندې په ځینو سیمو کې به 2 او ځینو کې 3 ساعته بجلی وه خو اوس نیمه ګنټه هم نه وي چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. بلخوا چارواکي وایي چې په چشمه بیراج کې د بجلی 3 ټاورې غورځېدلې دي چې له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده. تاریخ ورغزې نور تفصیل راکړي.
د کورمی اوسیدونکو د بجلی محکمې لا چارواکو غوښتلی چې په سیمه کې سما او پوره بجلی د ورته ورکړل شي. د پړاچینا جاوید افزلوای دوه اونۍ وړاندې پر کمرشل ایکسپریس لاین د سیمې مرکزی ښار ته بجلی تر 12 غنټې ورکول کېدله او چې کم کلیوال علاقې دي په هغو کې د بجلی وخت 3 غنټې وو خو اوس تر نیمه غنټه زیات بجلی نه راپرېږدول کېږي. افضل زیاتوي په سیمه کې بجلی نشته نو عام ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی
او تقریبا د ټولي کورمې بشمول بجلی نشته دی. آی دی واجه سره دی پکور دی دی وبډي اهلکار لکه څنګه نورو دی ملک نورو شهرونو کې وخت نمخ کې هغه اطلاع ورکوي یو ځنه پولټ هغه کې اطلاع ورکوي چې راتي ټیم پلنکیزی کې بجلی خراب دی یا بجلی به نوي نو همداسې په پراچنور کې یا ضلع کرم کې هم دوی اعلان کوي. پراچنور شهر څوره بل ورکوي دوره په ټوټل قبیلی ضلعو کې ټوټل پاټا کې دوره بل یو ضلع یو ایجنسی هم نه ورکوي او دویم ارد گرد څوره خلک دي هغوی ټوبېلې باندې دي هغه وازینه اوبه نشته.
بل خوا په دغړه د بجلی محکمې یو مشر بابر شاهین مشال لډیو ته په 1 جولای ویلي په چشمه بیراج کې تر برانونو پاس درې ټاورې غورځېدلی چې د هغې له وجې نه یوازې د کورمې بلکې د کرک بنو میرمشا او یو شمېر نورو سیمو بجلی خرابه شوې. شاهین زیاتوي د یاد علاقو بجلی ضرورت ورپوره کولو په خاطر دا وخت بجلی لا ډومې سرکټه اخستل شوې چې ورباندې غټه علاقه پرتلو هغه د بجلی بوج نشي وړلی او اکثره ٹرپ کی گی. چارواکی زیاتوی کچو هم په دریای سند کې د اوبو کچه زیاته ده او د ټاور بیرته لګولو کار کې د مشکلاتو سره مخامخ دي خو بیا هم کوشش کوي چې پرتلونکو درې ورځو کې د یاد علاقو بجلی بحال کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درس رخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګرۍ د څانګې مشر ویلي دي چې حکومت به په خیبر کې د لرغونی اثارو د حفاظت لپاره په یو شمېر پروژو کار پیلي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
خبر پانا لکی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منسوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو زلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو آثار او د انګریزانو د وخت تاریخي ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې پکې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یو پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان افغانستان او منځنۍ اسیا سره نښلوي دا هم ډېره د ارزښت وړ ده.
پدی باندې ډیر قومونه تلی راغلی دی د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینی لار واجب دی به تګ را تک تجارتی قابلیت لې راتلی دغه چې کله شلمان غرونو ته لاړ شو نو الته هم چې کوم دی جنگ عظیم د زمانه چې کوم یادګارونه دی هغه مورچی دی هغه کلاګانې جوړې شوې دي خندکونه کنستې شوې دي اسپتالونه جوړ شوې دي نو دا ټول زموږ لپاره د اهمیت هغه دی چې موږ ته دا اندازه لګیږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثار محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مہاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې للارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې لدې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاسانې پیدا شي نو دا شوبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده، د صوبې وزیر الله علی امین ګنډاپور په د تیرو څو ورځو کې په دغه اړه متضاد بیانونه ورکړي دي. لومبی وزیر الله وویل چې په باجوړ کې د فوزی عملیاتو مخالفت کوي او کله هم دغه کارونو اجازه نشي ورکولی چې پر دې د دوی سره مشوره نه شوي. خو نوموړي د جولای په 13 بیا وویل چې امنیتي ځواکونه د خیبر پختونخوا د حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د شبیر جان په راپور کې و.
د سې شنبې په ورځ د باجوړ ضلع انتظامیې د باجوړ په څو ځایونو کې د درې ورځو لپاره کرفیو نافذ کړه ځکه چې په سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې پر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تون غبرګون وښوده. خو یوه ورځ له هغې بیان وروسته وزیر اعلی دغه خبر وروسته شو او د عملیاتو ملاتړ یې وکړل. وزیر اعلی ګنډاپور چې په صوبه کې د تازه پوځي عملیات مخالف وو د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې له غونډې وروسته په 13 جولای یو ویډیو پیغام کې وویل چې ځواکونه د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي او باید د ملمنو په توګه او په درانی ور سره چلن وکړي شي. دوی ویل چې په شهر کې به ترهګري د صوبې نه ختمه وو.
سمره چې زمنګ پولیس دي سمره چې زمنګ فوج دي دا ټول زمنګ ملوانه دي او دا زمنګ ریواج دی چې په خپل خاورا زمنګ خپل ملمت اسوک زیان رسوي هغه به کله هم برداشت نکړو. نو ځکه موږ ټول په شریکا دوی خپل ملمانه وګڼو او څوک هم زمنګ دې ملمنو چې زمنګ د خدمت او تحفظ لپاره راغلي په دوی برید کوي موږ به برابر جواب ورکوو بلکې د خپل سیمې نه به اوباسو. موږ او څوک هم دا نه غواړو او نو زمنګ داسې د کم عملیاتو اجازه ورکوو ځکه چې د بې کوره کېدو او عملیاتو سره کوم زیانونه کیږي هغه حکومت ته پوره کول ډیر ګران وي. خو د ترهګرو موجودګي په بیلابیلو ځایونو کې زموږ سره راپورټ هم وي نو د هغوی په ضد به کاروي ضرور کول وي او د دوی د ختمولو لپاره به کاروي دوامدار ساتو.
خپل دغه بیان نه یو ورځ وړاندې د نهې په ورځ دوی په باجوړ کې د عملیاتو سخت مخالفت کړی وو او وی ویل چې کله هم په خپل صوبه کې د داسې فیصلو اجازت نه ورکوي چې دوی سره مشوره نه وي شوی او په دوی مسلط کړی شي.
دا زمنګ صوبه دا زمنګ خاور دا او زمنګ د خاورې حالات په هغه پریکړه نشو خرابولې چې هغه پریکړه زمنګ د مشورې بغیر په موږ مسلط کولې شي. د دې سربېره زه ښکارا احکامات ورکوم ټولو ډیپټي کمشنرانو ته چې په یو لاره هم س او څنګه هم حالات وي د کرفیو حکم نشي ورکولې دفاع یو سل سلور سلویخ نشي لګولې تر سوچ تاسو د کورونو چارو محکمې نه اجازه وانخلی او زه لیټر هم جاری کوم.
په پیښور کې شنونکي او خبریال لحاظ علی وایي چې وزیر اعلی دا ډول بیانونه سیاسي وي او هیڅ هغه د پوز مخالف نه زی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ویکټ دوانو سایډو ته لوبه کوي. منکو وګورو نو وزیر اعلی علی امین ګنډاپور صاحب اول د اپریشن په ضد باندې د فوج خلاف په ټیک ټاک فعال پارټیز کانفرنس کې خبرې وکړي او بیا په یو اپیکس کمیټه کې بیا د هغه بیان بالکل د خپل بیان خلاف. د علی امین ګنډاپور د بیان ته یوازې عام خلک نه دغه پارٹی ورکران او دغه پارٹی چې کوم راکی نیسم دي داوی هم ډیر د شک په نظر سره ګوري. خو دې وخت په قبایلی سیمو کې یا په نور مختلفو علاقو کې کوم فوجي اپریشن روان دي الګي مروت کې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او باجوړ کې دی غیر اعلانیه دي. دې ټولو ته د خیبر پختونخوا حکومت مکمل تایید حاصل دي. دې وخت کې د فوج سره زمونږ وزیر اعلی علی امین ګنډاپور وګپوګو ولاړ دي. هغه چې کوم بیان ورکوي نو غدي یو فلم ډایلاګ په تور خو اغستل کېږي شي نور په سنجیدګۍ نه دي اغستل پکار.
دغه ډول په پاکستان کې د نړیوال ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره کارکونکي او د صوبې په امنیت نظر ساتونکي شرونکي او خبریال حق اشرف نواز وای چې دا ډول بیانونه او خپل موقف بیا بیا زر زر بدلول دا پډاګه کوي چې صوبایي حکومت په امنیت پر ځای کولو کې او تر هغه ختمولو کې هیڅ سنجیده نه دی، نو ځکه دلته حالات ورځ تر بل خرابېږي.
وزیر اعلی چې د خیبر پختونخوا د هغه یو ذمہ دار څوکۍ وي، هغه داسې نه وي چې ګنې یو عام سیاسي کس وي او هغه یو خبره وکړي او دا غینم بیا پشاش. نو زما په خیال دغه غیر سنجیدګي چې ده د دې په وجه باندې تر هغهري سی واقعيږي. نو دا ټول خبره دا سیدی کې دته زګورم، نو دا ډېر د افسوس زره چې داسې ذمہ دار خلک داسې نه وي چې ګنې ته په یو ورځ کې خپل موقف بدل کړي. دا خو بخامخ تاسو په شا باندې حکومت ته بیا تاسو په شا یو سیاسي ګوند دی. نو زما په خیال باندې په موقف کې چې کوم دغه سنجیدګي نشته او ښکارواله پکې نشته، ځکه نن په باجوړ کې خلک کړه په سر دي، نو سبا په خیبر کې وي، بلز او په ممندو کې وي. نو د دې لپاره داسې قسمه رویه چې کوم ده دا بالکل نامناسبه ده. دغه وزیر اعلی پارټي یو سوی او هغه بل سوی.
که څه هم وزیر اعلی دغه بیان ورکړي او د عملیاتو ملاتړ اعلان کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه عملیاتو مخالفت کوي. د تحریک انصاف مرکزی اطلاعات سکرتر شیخ وقاص اکرم د چهارشنبه په ورځ په پښتونخوا کې عملیاتو ته په اشاره په یو بیان کې په مرکزی حکومت نیوکه وکړې چې په سختۍ سره ترلاسه شوی سوله بیا خرابوي. هغه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو په منځ کې د زیاتېدونکو غوسې او کرکې پیژندنه وکړي او وایي دوی د پخوانۍ ناکامه پالیسۍ بیا تکراروي او د دې نه د مختلفو نتیجو تمه لري. دوی وایي داسې کولو سره به خپل ولس دوی د ځان نه نور هم لرې کړي او د دې به ډېرې ښې نتیجې نه راوځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سرزو بلوچستان ته چرته چې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد باندې کمپاین پیل شوی دی، سمت شبنم په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پولیو یا ګوزن د مخنیوي پروګرام د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د اف آی پی وی یعنی پریکشنل ان اکټیویټیډ پولیو ویکسین یا د پولیو پال ویکسین کمپاین پیل کړی. په دې کمپاین کې به تر څلور میاشتې پورې عمر لرونکو ماشومانو ته یوازې د پولیو ضد څاڅکي او له څلور میاشتې څخه تر پنځو کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ د پولیو پال واکسین ورکول کیږي. په دې اړه د پښین د ملزی کلي د پولیو د مخنیوي پروګرام یو غړي منظور احمد مشالېډو ته وویل
تیر پلا چې کوم موږ د پولیو اف آی پی وی کمپین وکړلې، اف آی پی وی په پرورې کې تیر پلا وسلو، داغه موږ ته شو مثبت رزلټ معلوم سلو، رزلټ ښکاره سلو چې بای د اف آی پی وی د وایس موږ وایرس چې دغه سرکولیشن کمزوري سلو کم سلو. نو په دې وجه باندې موږ ریکوست وکړلې د پروینس چې بای موږ ته د اف آی پی وی کمپین یو بل راکول سي، ځکه چې موږ ویلې چې بای په علاقې کې وایرس موجود دی، نو یا وایرس چې دغه موږ د اف آی پی وی په ذریعہ باندې بالکل کنټرولولای شو.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه وادونه دي چې وخت پر وخت د ګذر ناروغي پیش پکې رامنځته کیږي. د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د سیمو ملایان، کمی مشران او فعالان پر ذکرانه توګه برخه اخلي او د پولیو واکسین ورکولو سره کومک کوي ترڅو د دې ناروغي مخه ونیسي. په دې اړه د پښین د نالی ملک ولات کلی اتیکولا مشال رتا وویل
کله چې دا کمپین چالو شي د پولیو د تیمان سره او موږ پورا پورا تاون کو موږ دا د ځان سیمواری ګڼو، موږ د دې سره وګرځو کور په کور باندې تاون وسره وکړو او دا داسې ناوړه ناروغي ده چې موږ خپل بچان ماشومان د دې سره وژغورو.
د اف آی پی وی یا پولیو په حال واکسین مخه د ماشومانو مدافعیت پیاوړی کول او په سیمه کې د ګذر ناروغي خپرېدو مخه نیول دي. په دې اړه د پولیو د مخنیوي پروګرام غړي منظور احمد مشالېډو ته وویل
د اف آی پی وی کمپین چې په هغه علاقو کې شروع دی چیرې چې د وایرس خطرې او د وایرس زیاتې دورې، اف آی پی وی چې دی مخکې چې موږ د پولیو ویکسین ورکوي هغه خو د کولمو په لارو باندې دی خارج کېدی صحیح سلو. اف آی پی وی چې دی اف آی پی وی موږ د وژې په لارو په مت سره ورکوو، د بدن د انسان د کښنې په وجود کې ولویږي، دی تر تقریبا تر درو میاشت څلور میاشت پورې دلته اکټیو پروت دی چې کوم وخت د بدن ته وایرس راځي دی پسې ورځي هغه وایرس راکنچاوي خپل ځان کې زمکی ختموي.
د جولای له اته ویشتمې پیل شوی د پولیو په حال واکسین اته ورځنی کمپاین مهال به د پښین په ګډون د بلوچستان د شپاړو ضلعو په یو سلو درویشت هغه سیمو کې اته لکه پنځه اتیا زره څلور سوه نوي ماشومانو ته د ګذر ناروغي ضد څاڅکي او د پولیو په حال واکسین ورکول کیږي چیرې چې د ګذر ناروغي خطر یا ویره زیاته ده. د پاکستان د پولیو یا د ګذر د مخنیوي پروګرام د شمیرو تر مخه په روان 2015 کال کې په ټول هیواد کې د ګذر ناروغي ولس پیش رامنځته شوي دي. چې په خیبر پښتونخوا کې لست، په سند کې 15، په پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې ګلګیت بلتستان کې وای وه او په بلوچستان کې سږ کال هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
هم دې سره د روانې خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه
د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپله جرګه کوي. بلخوا هم نن د مامندو په بادي سیاسي سیمه کې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو یو ستره جرګه دوام لري. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو په نورړ سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوز شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي. د بنو پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. دغه شانتي د ډرون په یو برید کې و امنیتي سرتیري هم جوبل شوي دي. د بلوچستان وزیر الله میر سرفراز بوختی د مستونګ د پیښې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوې میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دی زر تر زره ونیول شي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان سباله د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر بعد اگست له 2 څخه تر 3 منټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا کاروباری ټیکسونه عملي کړي دي. اوریدونکو سره د یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته امریکا یمن لپاره د القاعدا د مشر پاړه د معلومات ورکولو انعام لس میلیون ډالر ته لوړ کړی دی. د امریکا د بارونو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا انعام د کره اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعدا شبکې د مشر سعد بن عاطف العلوقی پیژندنه وشي یا زی زیږی معلوم شي. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف العلاقی په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له 6 میلیونو څخه 10 میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د العلاقی د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلي، سعد ابن العاطف العلاقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري یې کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقی څو سله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 500 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټا الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په حمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی وو چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي، له 1940 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې، له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم 10 میلیونه ډالر انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې طالبانو په وروستیو دریو ونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه او خبریالان او فعالان نیولې دي. دغه مرکز د لوري په خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې ده او د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې ده چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی ورکړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستیو دریو اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د نجونو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړې، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیولی او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسی په نوم یوې ټولنیزې رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکس پاڼه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې له لارې د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی ښودل شوی یو سیمه ییزه خبریاله د استخباراتو له لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبي او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم کوم له افغانستان د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا مخکینم چندان وضعیت خنو خو که دغه سی لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړ توګه د لمنځه تلو ګواښ سره مخ ده.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لدی او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډېرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنیو له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستان بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9 خپره کړې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډېر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هېواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوه د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال لري دغه اوریدونکو د روغتیا په اړه باندې راپور. یو تازه سړنه خایي چې د زرغونه چاپیریال پرختیا خایي مازغه له هغه موزر او اثرات خوندې وساتي چې د هیرېدو یا یاد فروم پراموشه د ناروغیو عوامل بلل کی. د ناروغي په نړۍ کې د مړینو اوم لوی عامل بلل کی. په دغه اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ساینسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. سیړونکو باور لري چې د هوا ناولي کونکو عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي سیړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې سیړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې په خوست ښار کې د لویو سړکونو او لارو له کبله هر وخت ګڼه ګوڼه وي او خلک د تګ راتګ لپاره د ستونزو سره مخ کیږي، ځایي چارواکي وایي دغلته د ځینو سړکونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. ځایي خلک هم غوښتنه کوي چې ښار ته تلونکي لارې باید سمې او معیاري جوړ کړل شي چې د خلکو تګ راتګ آسان شي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
خوست خاریان وایي کچیر موټرو او پل خلکو لپاره خار ته داخلیدونکو او خروجی لارې ډیر شي نو خار ته پتاګ راته کې بستونزې کمې شي. د خوست د ټینډي پیرانو اوسیدونکو عنایت الله مشال رډیته ویل
د خرابازي وو په دې خاطر چې دا بازار کې رش جوړیږي، خلکو ته ډیر تکلیف او مریضون بو په دانی اوس خروالي لګیا دو د سرکونه جوړوي، د سرک د نور سرکونه دي، تختبه کې سرک ده، دا سه مطلب دی سرحدی غسر لیوی سر پاغازی کی سرکونه دی نو دیسره بو د خار ډیر زوت شي که چا سره مریض وی که چا سره نور سره تکلیفي دا ډیره ګټور او ډیره فائدمن دي د قسمه شته لپاره.
پدریو پړاوونه کې د خوست خار په دې پیل شو پروژو چې ټول وش په 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي ودانې چارې به 15 میاشتې وخت ونیسي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژو په پلي کېدو سره به خاریانو ته اسانتیاوې ډېرې شي. د پلي کېدونکو پروژو یو فني انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه 1100 متره سرک دوالای لري، 220 متره د کنکریټي سرک لخته یو دوالای دی. د دغه پروژې په تطبیق سره به ان شاء الله خار ګڼي سوزې حل شي، خار به فرختیا پیدا کړي، د خار ګڼه ګونه به سره کم شي او د خار کلا کې برغند مثبت رول ولري.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو بنسټونو غواړي چې د خار د پاتو سیمو د سړکونو او د اوبو د کانالونو اساسي رغونې ته هم پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکو اسماعیل وایي
مخکې کامل یاري وي اوس ډېر لیاري دي، دا څه وخیا چې خصوله پرغاټه ودی دو د کوم سړک چې پته دي موږ د خاروالۍ نه د خوستو د انجنیرو نه یغنه دا وختنه د چخص سم جوړ شي، لختي قسم په خرشي جوړ شي په صحیح توګه کوم کورنا چې پته دي د زر تر زر کورنا پایل شي.
بلوري ته د خوست د خاروالۍ مسؤلین د خلکو او خاریانو غوښتنې پر ځای بولي وایي د سګنی کال په بودیجه کې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوې دي. دوی له خلکو وغوښتل چې د خار د جوړیدونکو پروژو په ساتنه کې مرسته وکړي. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
سکل مک تقریبا شاوخوا 90 پروژې وړې او غټې نیولې دي چې تقریبا دې قیمت سره راځي 380 میلیونه شاوخوا سره راځي. نو ان شاء الله موږ اوس بیا هم اطمینان ورکو چې موږ خپل پړه هڅه کوو. له اوس هم غوښتنه دا ده کومې پروژې چې هغه سرته رسېدلې دي جوړې شوې دي باید اوس موږ سره په دې کې همکاري وکړي، دغه ساتنه وکړي.
یاد دی وی د خوست خار تنگ ساحه او تر اوسه هم د خار ته د دخولي او خروجي لارو کموالی، د زینو کوڅو او سړکونو خاموالی او د خار د باراني اوبو د وتلو لپاره د اوبو د اړتیا وړ کانالونو نشتون د دې خار له مهمو اړتیاو بلل کیږي او په دې خار کې د سوداګریزي پراختیا او استوګریزو اسانتیاو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردو اوریدونکو سه ځنګړی راپور تا بلکې مرکې تر ازو د نوخار سمیع الله وای چې درې ورونه وجل شوی او هغه ځان هم خوندي نویني. سمیع الله د نوخار اوسیدونکې کلونو وروسته د مې په خیر کې لیټلی وطن ته ستون شوی دی. نوموړي سره زمونږ همکار داوود خان خبرې کړې دي، راځي چې دا خبره وو.
بزو خپل بهر اوسې ته مایټلی کې سمار مشر ورو ما سره ټلیګو او کشر ورو مو سایپرس کې سټډي او اوس موږ روان شو دلته کې پاکستان ته. اما وادو وادو د پر راغلی یو دغه سي او وادا ټینټ شو په خوشاله یې رسو شو په دینه پسې مو جن نکله ژوند کې سما کو بس هغه غنه پیل تقسیم شوی و ټول ته هر خپل خپل سٹامونه ورکړو هر چا دوای خیر هر څه شو. مو جن کلی کور ته کومه پلان نک کور مو ولته غم قاضي هر څه مو جن کلی کور کیو مو پلان چم دفن شوی دی هغه په کلی کلی کور سره بار خپل دیره دغه کې شوی دی مو جن کلی کور مو بس په درشتم تاریخ باندې شو پی روانو ما کشر واپس لو
په درشتم د جولای باندې مطلب دادی
دی میا شه دی میا شه درشتم تاریخ باندې روانو مشرو د درشتم روانو زدا
تقریباً
2020
کې مسه کاروبار سمو کول ویټی کې
زمارور مخ کې خپل ریسټورنٹ او اوس پورا چلی دو خپل ریسټورنٹ خپل کور او ریسټورنٹ اوس چې کم دی ریډ کراس پیژنی هغه خپل ریډ کراس کې کار کوي روډ میں
په اټلی کې پر ریډ کراس کې د کار کولو
اټلی ریډ کراس کې کار کوي
او بل د دې کې نمونه راته والی چې تاسو د ایرونو سس نمونه
زماټو ایک مشرور وکاس خان او د عمر 29 سالو لکه اوس 98 پیدایش او د دې بل مو عباس د دننن میو زما چې کم دی زما 2000 او زما د کشرو چې کوم 2003
تاسو چې کله د اټلی نه راتلې پلان مو جوړ کړو چې مونږ به کلی ته ځو ظاهر د تاسو په کور کې خوشحالي و نو تاسو په ذهن کې داسې کوم خبره و چې مونږ سره به داسې یو پیښه کیږي لګړې خطرم درته و کنه و
لکه مونږ ته په دومره پته و چې دا تر مونږ نه حسد کی نه کوي حسد د کې جوړې کښتا او مونږ کوتا ته مو چې مونږ د سټم کې دا روټي دا پلان داسې مونږ کړی دا مونږ د دې لپاره کړو چې را مونږ ته د خلکو دا تر چم کم نه دي تر ځامن زه تر مثال خو د پلاری پوه شو مونږ بیا بیا دا کوم یې مونږ نه په خبر خفای یا څه خبرې وي پوه شو یا څه نور سم تاسو په کار وي مونږ تاسو بچی مونږ تاسو ته تابعدار لکه داسې مونږ ته داسې دي ظاهر نه کا
دی خو بکله تاسو نه داسې ظاهر د خلک یورپ ته لاړ شي کنه نو بیا دا څه خلک تینه پیسې غواړي یا وته وي چې ماته دومره پیسې راکا یا ما بوزا پاغي باندې کله کله خفشي داسې کم خفغان خو بد دینو
نه نه دا چې خپل را لمه د دی واکې نه دوه ورځې پیلا د پلار ته ما خپل وي مې دا زکار د زو واپس روانم د زو پاسپورت تر کا زو ول د هو کم داخله ما خله ورته کم کنه یورپ سایت یا سایپرس ته شو یا یورپ ته شو پوښې بس کټالی به کړي یا د سایپرس ته ورک پرمټ شو نه زو بل خپل از جو باسم خو په خوشحالي پای ارسه کېدل خو لکه د جوړو نه خو خدای خبر چې ته په جوړې کې زمونږ د پاره شو
او سمي الله اوس تاسو په فیملی کې څوک پاتې شو ستا چې کوم نږدې فیملی ده نو ستا خودارونه وکنه درې یوازې
نو بس فیملی کې کوم لږ داسې چې مونږ سره چې کوم دی یو کال په مونږ سره هیڅ څوک نشته زه خپل یوازې یم فلال
او د دې استاد ورونه چې د دې خو به کورودانی به امبې کنه
د دې کور والا وې پوش زمو د مشر ور کور والا هغه پاتې شو دل تر زره او بل چې کوم عباس خان دا و بچی دی دو بچیو مخ کی کنه او خدای پاک ول پرون به یو لور ور که خدای غي قصور شو چې دا غي پلار دا غي د پیدایش د مخ کی د ظالمانو قتل کو
خدای کسان خو پولیسو نیولې دي کنه نو اوس سر تفتیش روان دي تاسو ته پولیس والا سوي چې را سکیږي او زما خیال دی کسه کسان خو خلاص هم دي
زه دا خبره کوم چې یاره دا سلور کسان او مجرمان یو مجرم پکې بار درځي زه دا ویم چې یاره اوس پورې ولې گرفتار نه کو آیا دې کې پولیس کمزورې دي دې کې نور څه وجه ده ولې ماته مجرم گرفتار کړي نه زه انصاف واړه ماته به انصاف څوک راکړي دوه ورځې چې کوم دی ریمانډ پدې کې شوې دي دا د څه چرګې نه دی وجلې زمار اور یعنی قتل کړي دي درې نو دا ولې کمزورتیا ولې ده
یو پولیس تفتیش نه تاسو پولیس سره په خپل باندې رابطه کړی ورغلی یې کنه
په تشه دغه سره رابطه ور سره کوچ یې رسې چلو کو دلا سیر تر کې ولې په دلا سو خو نه ده کنه ما ته خپل ځان خطر زه تاسو سره نن خبرې کوم ما ته ګینټه په ځان پته نه لګي یو کس بار دی ولې نه گرفتار یې ما ته خطر ده کنه زما ځان ته خطر ده کنه ما ته سکیورټی نشته ولې زه بار نه راغلم ما ته ولې سکیورټی نه راغلی زه دلته کې زمو دی ما که په ما ته چلو شو ټول کیس لاړو کنه ولې ما ته پاکستان حکومت څنګه دی ما زما
او تاسو یوازې پولیس سره رابطه کړی کنه بل چا سره مو رابطه کړی خارجه وزارت سره یا بل چا سره مو رابطه شوی
ما لکه زه دلته کې زه بار نه شم چې زه تاسو ما زه دلته د تغییر زه یې را کوم زه ګیر په دې کوم چې سمانه پس به زما د مور سکیږي ما سره دا مخ
نه دی او تاسو د حکومت نه او د یعنی د پاکستان د حکومت نه څه قسمه پروټیکشن غواړي څه قسمه توقع تی نه ساتي چې سوش
زه دا غواړم د وزیر اعلی صاحب نه د گورنر صاحب نه د آرمی چیف نه او د نور ټول نه نه لکه څومره د وزیر لگان دی او د نور څه کم پولیټکس والا دی وزیر اعظم صاحب دی او د نور چې څومره د داران دی ګراز دی نه یو ریکوست کوم او شو چې ماته د انصاف ملو شي زما ضرر قاتلان کم دی اغیله د خپل سزا ملو شي او شو او ضرر ورته ځکه دا یو کس بار دی دا ولې نشي گرفتار وي او ماته پروټیکټ راځي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.